द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
کیدہ منو لودن کو سنو شے دا وائس اف امریکا دے ڈیوی ریڈیو دا ما خمنے خبرون دی اونن دے چرشم بیر وز دا کال دو ترا 15 لسم دا فروری دا میشتے اتل لسم نے تدا مخش و دے پا پاکستان کی دا ماس ہوتن ات افغانستان کی دی اونی میں دل تا پا واشنگٹن ڈی سی کی دی دا سحر لز بجے دا ڈیوی ریڈیو دے ساتا خبری خبرون کے درتا زیرم شہزاد
اوز ارباب محمود
رمبے تاستا ہر کلے ویو پس زاغے ستاسو پامرا گرزو دنن وزی تازو مهم خبرونو سر ٹکو تا
ملګری ملتونه په خپل یو تازه رپورت کې وایي افغانستان کې د طالبانو لخوا تشدد کې تیر کال 25% زیاتوالی راغلی چې دغه هیواد کې کال 2009 راهیسې تر ټولو زیاته کچه ده. د نړیوال ادارې رپورت وایي کال 2016 کې افغانستان کې 1500 زیات خلک وژل شوي چې پکې اکثره زنانه او ماشومان وو.
We found that 43% of all civilians killed and injured in ground engagements was caused by the anti-government elements.
دلته په واشنگټن کې راتونلاري اسلامي ډلې داعش په اړه نن د دورزنی کانفرنس شروع کې دوړوان دي. د امریکا مرستیال صدر جو بایدن ویلي دي هڅه به کوي دلته مشته مسلمانانو لپاره متبادل موقعو باندې خبرې وکړي شي.
Societies have to provide an affirmative alternative for immigrant communities, a sense of opportunity, a sense of belonging.
د یوکرين وزیر اعظم وای روس سره لوزنامه امریکای دو روس ته د جګړې مرکز نه اکثر خپل فوزیان وستي او امریکا تور لګولې چې بد امنه او تشدد زموږ روس پلوه یا خیان دي.
Я не знаю, не доводило вище керівництво, чи це відвод, чи ротація, казали, що це...
کله من اردن کو د ډیو ریډیو دا مخه منی او ساته خبری خبرونه دا چې دا وخت د تړوند کو د واشنگټن ڈی سی د سټوډیو نه خبرې غواړي سټه کی تاسو ورېدل اوس وخت د سټه کو د سر یوش میر نور مهم خبرونو تفصیلات ته په افغانستان کې روان تشدد زیاتی دن کو پیښو په اړه د ملګرو ملتونو د تفصیلی رپورت تر مخه د کال 2009 نه واخله تر دې دمه په افغانستان کې د عام ملکی وګړو د وژنو په دغه شمیره کې 25% زیاتوالی راغلی دی. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یونا ماتر مخه تر دې دمه 3,699 بیګنا افغانان تشدد او د ترهګرۍ د بیلابیلو پیښو د لارې وژل شوي دي او 6,850 تنان چوبل کړي شوي دي چې پکې ګڼ شمېر د ماشومانو او زنانو هم شامل دي. د دغه رپورت تر مخه وژل شوي دغه بیګنا افغانان د یو شمېر خودکش بریدونو د ماټر ګولو د وشتو د پیښو او د هینډ ګرنیټ د پیښو له وجې خپل ژوندونه بایللي دي او دا چې سخت کال د خودکش بریدونو دغه شمېره کې هم زیاتوالی راغلی دی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پوزمشر جنرال راحیل شریف سره په یوځای د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د شوي هلو ځلو جاج اخستو لړکې کوټا ته رسیدلې. چارواکي وایي د ترهګرۍ او تندروي د مخنیوي لپاره د قامي قابل عمل تګلارې لاندې په صوبایي کچه جوړه شوي اپیکس کمیټې غونډه کې به وزیر اعظم ته د شوي پرمختګ تفصیل ورکول کېږي. وزیر اعظم نواز شریف او د پوزمشر جنرال راحیل شریف د پیریا ګل په ورځ کراچۍ کې لیدلي وو چېرته چې پوزي مشر ویلي وو خار کې به په هر صورت امن راولي. جنرال راحیل شریف تېره ورځ د آی اس آی د مشر سره کابل ته هم تللی وو. احمد بوات وایي پوزي مشر کابل ته باور ورکړی د افغانستان دښمن به پاکستان هم خپل دښمن بلي او نن دواړه پوزي او سیاسي مشران کوټه ته ورغلي چېرته چې د پاکستان د دفاع پخواني وزیر احمد مختار د کوټه شورا د پاتې کېدو پخلی کړي وو خو ویلی وو دا یې کمزوري کړي.
د پاکستان آرمی چیف جنرل راحیل شریف د راولپنډی په فوزی مرکز جی ایچ کیو کې د امریکا وفد سره د یو ملاقات د لارې ویلي دي چې امریکا ته دا باور ورکوي چې ترهګرو تر ختمون پورې به د شمالي وزیرستان دغه فوزی اپریشن جاري ساتي او دا چې په بیلابیلو نومونو جوړ دغه ټولو ترهګرو ډلو پر ضد به بغیر د څه تفریقه دغه فوزی عملیات روان وي. د امریکا وفد سره د ملاقات په مهال جنرل راحیل شریف وویل چې تحریک طالبان پاکستان ته د ضرب عضب اپریشن د لارې ډیر زیان رسول شوی دی او دا چې د شمالي وزیرستان لوی برخه هم د ترهګرو څخه پاک کړی شوی ده. د امریکا د کانګرس وفد لخوا په شمالي وزیرستان کې روان فوزی عملیات او د پاکستان د فوز د کردار ستاینه شوی.
د مخالف سیاسي ګوندونو د سختو نیوکو وروسته مرکزی حکومت یو وار بیا ویلي د چین پاکستان اقتصادي لارې منصوبه به د ټاکلې شوې نقشې مطابق جاري ساتي. 13 ورځ د یو رس نه زیاتو سیاسي ګوندونو اسلام آباد کې یو غونډه کړې وه چې پکې د حکومت فیصله د پنجاب د ګټې او نورو صوبو په تاوان بللې وه. مخالفه ډلې وایي حکومت د دغه اهم لارې ټول اقتصادي ګټې پنجاب ته د ورکولو لپاره دغه لویه لاره د نورو صوبو نه اړولې وه.
اخوا کرکې ځپلې صوبه بلوچستان په شوب سیمه کې روانه میاشت په شپږمه فروری د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن څلور تختول شوي کارکنان نن د امنیتي ځواکونو د خصوصي عملیاتو د لارې بازیاب کړی شوي دي. د بلوچستان صوبې د فرنټیر او د لیوي چارواکو لخوا د ګډو عملیاتو په مهال نن د کارکنان خوشی کړی شوي دي. بلخوا هم په شوب سیمه کې تیر ورځ د پولیو د کارکونکو د مړی ترلاسه کېدو د پیښې وروسته نن په ټول شوب کې تال وو او د ځای خلکو لخوا د بیګونا تنانو د وجنې ذاتی دن کوې د پیښو پاړه باندې په حکومت سخت نیوکه هم شوې دي. حمید سمسور و لنډه تفصیل وړاندې کوي.
پر دې محل باندې احتجاجي غونډې هم وسولې. 13 ورځ هم یو شمیر احتجاج کوونکو په ژوب کې احتجاج وکړي. دوی د پولیو د کارکونکو د ډرایور او د لویزو د مړو لوړلو څخه انکار وکړي. د دوی غشتنه ولت چې د یپسی د یفای او د ډیپټی کمشنر په ضد دي د وژل سو کسانو یفایار دي درچ کړل سي. د خلکو د تیت فرق کول لپاره ملیشک او هوایی ډزې هم کړي وي. د بلوچستان د ژو په سیمه کې امنیت خوندي ساتونکو ملیشاو له تیرې یوې میاشتې څخه هلته عملیات پیل کړي دي. د ژوب او د کلاسې پلا له سیمې څخه په تیرو دوو میاشتو کې تر دوه ویشت زیات خلک تښتول سوي دي. ژوب د بلوچستان اخري او اساسه ضلع ګڼل کېږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
او نن د پاکستان مطبوعات وایي چې د اسلام آباد شکریال کې په امام بارګاه د یاد شیا مسلمانانو په عبادت خانه باندې شوی حمله کې لږ تر لږه دوه کسان مړه او لږ تر لږه شپږ نور ژوبل شوي دي. اخوا د سند صوبې شکارپور سیمه کې د شیا مسلمانانو په جماعت کې د شوی ځانمرګي برید متاثرینو احتجاجي لاریون کراچۍ ته رسیدلی دي. دوی په درې ورځو کې کراچۍ ته د شکارپور نه پیدل را رسیدلی دي. په دې هکله نور تفصیل د کراچۍ نه د ډیوا ریډیو خبریال فضل عزیز په رپورټ کې اورو.
په احتجاجي لاریون کې شریک د مجلس وحدت المسلمین جنرال سیکرټري علامه امین شهیدی ډیوا ریډیو سره خبرو کې وویل زمونږ پنځه ویشت غوښتنې دي او د هغو روح دادې چې څو پورې په ملک کې د ترهګرۍ په ضد د آئین لاندې په پوره زور سره ریاستی طاقت نه وي کارول شوی پاکستان کے امن نشیرات لے.
ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہو. اس ہدف کو لے کر یہ سارا کاروان چلا ہے.
دیوائی مونگ گواڑو چی پمل کے دا طرح گرے خاتموشی او ہم پا دا مقصد دا کاروان رابطے دے. نمبری ویل چی سو پوری راتا دا حکومت لخوا دا شکارپور پیخه کے دا ککڑو کسانو پا زد دا عملی کاروائی بابر نوی راکلے شوے. دا وزیرالا ہاؤس مہتبا احتجاجی ناستکوو. یاد دی بی شکارپور کې د تیری میاشتې په دیرشمه نیټه د جمعې په ورځ د شیعهګانو په جومات کې د جمعې د نمانځه په مهال ځانمرګي برید شوی وو او د شپېتو نه زیات کسان پکې وژل شوي وو. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کراچۍ.
د یوکرین صدر وای ځواکونو یې د مشرقي یوکرین ډیباسټیف خار څخه د روس پلو یاغیانو د شا تمبولو دپاره خپل عملیات تند کړي دي. دغه خار د ډزبندیز د فیصلې وروسته د دې باوجود هم د روس پلو یاغیانو په ولکه کې دي او د ډزبندیز دغه خلاف فرضیې پکې هم روانې دي. د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو وایي ځواکونو یې د دغه مرکزي خار څخه د روس پلو یاغیانو واک ختمولو لپاره د خصوصي ځواکونو سره په شریکه عملیات ترسره کړي دي او پرمی د دې چې ځواکونه به یې د دغه مرکزي خار کنټرول یو ځل بیا ترلاسه کړي.
او د امریکای صدر باراک اوباما به نن د تشدد نه ډک د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره سرمشریزې غونډې ته وینا کوي. دا سرمشریزې غونډه په داسې وخت کې کیږي چې امریکا او ملګري یې عراق او شام کې د خونړۍ او مخ په زیاتېدونکې تندروا د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې سره په مقابله کې دي. روسو کې په استرالیا، کینیډا، فرانس او ډنمارک کې د ترهګرۍ حمله شوي. د امریکا لاس انجلس ټایمز په یو خبر کې ښاغلی اوباما ویلي چې د اسلامي ریاست او القاعده غوندې ډلې د کرپشن او بې انصافۍ سره مخ خلک چې خپل ژوند کې د بهتري هیڅ رڼا نه ویني د دې نه فایده اخلي او دوی ځان سره ملګري کوي. نړۍ ته به اوسني ځوانانو ته نوې امید ورکول وي. خو د اوباما انتظامیه د احتیاط نه کار اخلي او د سرمشریزې غونډې ایجنډا یوازې اسلامي تندروه تندروی نه د ټاکلې شوی.
د آسترالیا وزیر اعظم ټونی ایورټ په انډونیشیا زور روړ دی چې د نشه یي موادو په کاروبار کې د آسترالیا دوه هغه ککړ کاروباریان د خوشی کړی شي چاته چې د مرګ د غصهګانې اورول شوي دي. ښاغلی ایورټ نن په اخباري کانفرنس ته د خپلو خبرو په وخت ویلي دي چې آسترالیا دغه دوه سمګلرانو ته که چېرته پانسي ورکړې شوه نو آسترالیا به ورباندې خپل سخت غبرګون ښایي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوښکه خبری خبرونه په دې برخه کې تاسو پام راګرځو. د لوب په حق له روسي معلوماتو ته د کرکټ ورلد کپ یا عالمی مقابله شروع دي. دا وخت زموږ همکار مجیب الرحمن سټوډیو کې موږ سره ملګری شوی دی. دوی ته هرکلی وایي. په خیر راغلی مجیب.
ډیره مهرباني ارباب صاحب.
ډومبه خو به راشو د افغانستان او د بنگلاديش مقابله شوی به اوریدونکو اوریدل غواړي چې په دغه مقابله کې څه قسمه لوبه شوی وه، کم کھلاڑیان مضبوط وو؟
سمه ډیره مهرباني ارباب صاحب. لوبه د افغانستان او د بنگلاديش ترمنځ چې کومه شوې ده، هغه بنگلاديش په 15 د پاسه سل رنزونو باندې ګټلې ده. او د دغه لوبه خاصه خبره ده، د افغانستان لوبنی ورلد کپ لوبنی او بیا په دې لوبنی ورلد کپ کې لوبنی گیم او د دې دوه ټیمونه د نمخ کې ایشیا کپ کې صرف یو ځل مخامخ شوې دي او هغه افغانستان هغه گیم ګټلو او سیډون کاغه ته یو اپسټ وایلو. دغه لوبه کې بنگلاديش لومبنی بیټنګ کړو 218 رنزونه کړو. په خبره پکې دا و د افغانستان بولرز ډیر ښه بالینګ کړو، د بنگلاديش بیټنګ ډیر ښه دی او د غي ټیم 218 رنزونو ته محدود ساتل یو ډیر ښه خبره و د افغانستان د بالرانو. خو ورپسې بیا د دوی بیټنګ چې دی هغه شانتي ټینګ نشو په هغه باندې څنګه چې پکار و، نو د بیټسمنانو د فیل کېدو له کبله دوی د غلوبه بیله. زه به لږ شانتي تفصیل اوریدونکو ته ویم. دا بنگلاديش د بیټنګ چې انام الحق یو کم دیرش رنزونه باندې اوټ شوی، تمیم اقبال 19 رنزونه، سومیا سرکار 28، محمد الله 30، شکیب الحسن 37 رنزونه، جو مشفق الرحیم یو یا دغه دوه لوبغاړي چې دي صرف دوی واحد د افغانستان د بالران مقابله کړي. د دوی نه علاوه چا هم ښه بیټنګ نه دی کړی. بیا کلاټ شو د افغانستان بیټنګ ته نوې لوبغاړي چې هغه ته ټول دنیا سترګې وی، جاوید احمدی، هغه نه ډېرې تمې دي په یو رنز باندې آؤٹ شو. ورپسې افسر زازی هم په یو رنز باندې آؤٹ شو. نوروز منگل 20 رنزونه جوړول نه پس آؤٹ شو. اصغر ستانکزی یو رنز جوړول نه پس آؤٹ شوی دی. سمیع الله شینواری 2 سلویخت، محمد نبی 4 سلویخت. دا دوه لوبغاړو چې لږه شانتې مقابله کړې ده، د دوی نه علاوه چا هم ښه بیټنګ نه دی کړی او د بیټنګ ناکامي د افغانستان د ټیم ناکامي وه.
مجیب مخکې چې د ویسټ انډیز مقابلې ته وګورو، خلک دغه یو اپسټ تاسو کنه چې کوم د ماهران وای کرکټ په لویا لوبو کم پوهان دي، هغه او بیا نن مقابلې ته برا شو چې نن مقابله د چاچا ده،
او هغه خو اپسټ د ویسټ انډیز او د آیرلند هغه بیخي هغه اپسټ وو چې هم دا تمه نه کوله چې آیرلند به د ویسټ انډیز نه لوبه ګټي. او بیا پس د دې چې 300 پاس رنزونه ویسټ انډیز وکړه، خو بیا هم هغه آیرلند وګټه او دغه دی ورلد کپ ته ټول نړۍ باندې اپسیټ هغه رجسٹر کړ. نن په لوبو کې د متحده عرب امارات او د زیمبابوې لوبه ده. دا په سیکسټن کیګی نیلسن باندې چې څنګه څنګه په مخ کې ځي، موږ به خپل اوریدونکو سره د تفصیل شریک کړو.
صحیح شو. دلته په امریکا کې خبر ته تاسو شپه بیا رونه وای، نو ډیره مننه.
دې ته نه رونه، سبا له د نیوزیلند او د انګلند بیا لوبه ده، هغه ته کېږي چې رونه کړو.
ډیره مننه.
کدمن اردوونکو د ډیو ریډیو د ماخمنه خبرورې دي. تاسو ورته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه نیک پنی غبانې غوښیې. مجیب الرحمن ته مننه کوو د لوبو میدان څخه تاسو ته دغه معلومات درکړل. راځو د خبرونې ډېر مهم اړومبي رپورټ اړخته، څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورل چې افغانستان کې د زیاتیدونکو د تشدد د ترهګرې د پیښو په محل د عامو افغانانو د ملکی وګړو د وجنې دغه لړۍ کې قریبا 25% زیاتوالی لیدل شوی دی او د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې لخوا چې کوم رپورټ را مخته شوی دی په هغه کې ویلي شوی دی چې د تیر کال په نسبت او کو کتی شي د کال 2009 راهسه تر دې دمه د تشدد په دغه پیښو کې 3,699 بیگونه افغانان وتل شو چې پکې ګڼ شمېر د ماشومان او د ښځو هم دي. وګم جلوان زموږ همکار به تاسو ته نور تفصیل وړاندې کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې میشن یا یوناما په رپورت کې وایي چې 3,699 عام وګړي په تشدد کې وژل شوي دي او د ژوبلو شمیره نږدې 6,809 وه چې په کې ریکارډ شمیره کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. په رپورت کې د دغې تشدد د زیاتوالي علتونو په حق ویل شوي دي چې د زیاتې آبادۍ په سیمو کې مارټرې، راکټې او ګرینیډونه استعمال شوي دي. د یوناما د بشری حقوقو مشره جورجټ ګاګرن وايي
The UN documented 10,548 civilian casualties in 2014. This included 3,699 civilians killed, which is up 25%. And 6,849 civilians injured.
ملګرو ملتونو په 2014 کال کې 15,500 عام وګړو مرګ ژوبلې درج کړې دي. په دغه کې 3,699 عام خلک وژل شوي دي چې 25% زیاتوالی دی او 6,909 ژوبل شوي چې 21% زیاتوالی ښکاره شوی دی او 2014 په مقابل کې د عام وګړو پر ضد تشدد کې 2% اضافه شوی. د ځمکني عملیاتو له امله دغه تلفات ډېر شوي دي چې 2014 کال کې د تشدد په پیښو کې تر ټولو زیات شمېره کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. ګاګنن زیاته کړه چې د دغه تشدد په واقعو کې 2.5% ذمہوار طالبان او نور تونلارې ډلې وي. رپورت کې دا هم ویل شوي دي چې حکومتي او نړیوال ځواکونو پر ضد دغه تشدد 14% او 2% لیدل شوی دی.
Should not be regarded as a body count but as a vital step towards accountability.
ګاګنن وایي چې د جنګیالو لخوا خخ کړی شوی بمونه یعنی IED چاودنې او ځانمرګي حملې 2014 کال کې د عامو وګړو په وژنو کې تر ټولو لوی وجه وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د مشر لخوا په یو پیغام کې ګاګنن زیاته کړه چې د افغان عام وګړو پر ضد داسې رقم قصدن او بیرحمه بریدونو جنګي جنایتونو مترادف دي او باید چې ټول ګوندونه د نړیوال شرایطو احترام وکړي. نیکولاس هیسن چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مشن مشر دی په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د عامو خلکو لپاره خپل ژمنو په لړ کې د عامو وګړو پر ضد حمله او بریدونه دروي. هیسن وايي
They have accepted in their engagements with us that protection of civilians is important and have pledged to take certain measures to eradicate civilian casualties from their own part.
طالبانو زموږ سره په خپلو تماسونو کې دا منلې ده چې د عامو خلکو ژوند محفوظ ساتل ډېر ضروری ده او وعده هم کړې ده چې دوی به د خپلو خواو ټول ضروري ګامونه اخلي چې دا باوري کړي چې عامو خلکو ژوند ته نقصان نه رسیږي. موږ په عامه کې د دې ژمنې لیدلې دي او اوس یې وخت دی چې دغه ژمنې عملي شي. طالبانو لخوا په دغه رپورت باندې کوم غبرګون نه دی وړاندې شوی خو دوی د ملګرو ملتونو لخوا پخوانی رپورټونه رد کړي دي چې عام وګړو په وژنه کې د طالبانو تونلاره ډله تورنه کړې ده. طالبان الزام لګوي چې ملګری ملتونه یو طرف دي.
کډمن اوردونکو نن د پاکستان آرمی چیف جنرل راحیل شریف په راولپنډې ښار کې فوزی مرکز کې جی ایچ کیو کې د امریکا د کانګرس یو افسر سره ډېر تفصیلي ملاقات کړی دی. دغه ملاقات په محل د امریکا ته د جنرل راحیل شریف لخوا په شمالي وزیرستان کې روان فوزی عملیاتو په اړه دا باور ورکړی شوی دی چې ترهګرو تر ختمونو پورې به د غلطا دغه عملیات روان وي او دا چې تحریک طالبان پاکستان د غډلې ته ډېر نقصان هم رسولی دی او د شمالي وزیرستان ډېر لویه برخه یې هم تر هغه څخه پاکه کړې ده. رابې پیر به تبه وغوښو د رپورت کې نور تفصیل ته.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا کانګرس غړي ته ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې روان فوجي عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان نتورک او نورې تندروي ډلې په مکمله توګه ختم کړې سوې دي او د ایجنسی لویه برخه د دغه تندرو څخه صفا کړې سوې ده. د لیدنې په محل د جنرال راحیل شریف د تیر ورځې افغانستان ته د سفر په اړه هم خبرې سوې دي. دوی امریکایي سینیټر ته ویلي دي چې د امنیت او د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرستې مخ په وړاندې روانې دي. په دې موقع د پاکستان او د افغانستان پولو ته نږدې پر امنیتي حالاتو هم خبرې سوې دي او امریکایي سینیټر ته ویل سوې دي چې د ترهګرو پټ ځایونو په ضد د پاکستان او د افغانستان ځواکونه د یو بل په مرستې عملیات کوي او په دغه عملیاتو کې اهم پرمختګ مخې ته راغلی دي. د فوج مشر جنرال راحیل شریف تېره ورځ د افغانستان سفر کړی و. د دوی د دغه سفر په اړه د فوج د مطبوعاتي څانګې ویاند میجر جنرال آصف باجوه خپل د یو ټویټ ته لارې ویلي دي چې د افغانستان صدر اشرف غنی سره په لیدنې کې دواړو مشرانو د ترهګرۍ په ضد جنګ کې د یو بل د سره مرستې، خپل مځکه د یو بل په ضد استعمالولو څخه د ودرولو او په خپلو سیمو کې د تندرو په ضد د فوجي عملیاتو په جاري ساتلو اتفاق کړی دي. د دغه سفر په اړه د افغان صدر اشرف غنی د دفتر لاړخه جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د پاکستان لاړخه یو ځل بیا په افغانستان کې د امنیت لپاره د مرستې باور ورکړی سوی دي چې مثبتې نتیجې به په راتلونکي وخت کې څرګندې سي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د مرستو په اړه دفاعي څېړنکار لیفټیننټ جنرال ریټایرډ طلعت مسعود وایي چې دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ مرستې سیوا سوي دي.
دونوں ممالک کے جو سربراہ ہیں اور جو فوجی سربراہ ہیں ان کو سب یہ احساس ہو گیا ہے کہ جب تک یہ دونوں ممالک آپس میں تعاون نہیں کریں گے، جب تک آپس میں یہ دونوں پناہ گاہوں کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے ایک دوسرے کے خلاف اور اپنے خود کے خلاف، یہ معاملات ختم نہیں ہوں گے.
تو دواڑ ہے وا دونوں سیاسی اور فوجی مشرانو تد دی خبر احساس سوئی دی چتر سو چ دوی د یو بل سره مرسته و نکړي، د تراګرو پر ځاینا د یو بل پمرسته د ختمولو حڅی و نکړي سی دغه معاملہ نسی ختمې دی. د زیاتوی چ د دواڑ هیوادونو د دغه روانو هڅو له سببه داسې ښکاري چې ترهګر کمزور سوي دي. څرګنده دي وي چې د 14 دسمبر د پېښور ارمی پبلک سکول کې کېدونکي برید وروسته فوج مشر جنرال راحیل شریف څو ځله د افغانستان سفر وکړو. پاکستان هر کله د افغان حکومت څخه د کونړ او نورو سیمو کې د پاکستاني تندرو د پټځایونو په ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده. د رپورټونو تر مخه د فوج مشر جنرال راحیل شریف خپل په تیر سفر کې هم د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله پاکستان ته حواله کولو غوښتنه کړې وه. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د رابعه پیر دغه رپورټ اورئ. د خوبل فصلونکي وایي چې امریکایي چارواکي ګڼي د تندروي او ترهګرۍ په خلاف د افغانستان او پاکستان خپلو کې مرستې سیوا شوې دي او کم شکونه چې په یو بل څرګندېدل اوس یو بل سره نیغ په نیغه پرلپسې ملاقاتونو وروسته په دې کې خوالی راغلی، خو ځینې څېړونکي اوس هم ګڼي چې دې کې ځینې خنډان موجود دي. ریاض حسین د یو شمېر څېړونکو سره خبرې اترې کړې دي. د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین رپورټ کې نور تفصیل اورو.
ماهرین وایي چې د پاکستان حکومت د ملک په غربي پوله باندې په خپل خارجه پالیسي کې بدلون راولي او د سره بعد د دواړو هیوادونو دننه امن ته وده ورکړي شي. په خیبر پښتونخوا کې نوموړي لیکوال او په ژوندۍ خبرونو باندې نظر لرونکي جمیل مرغوز ایډوکیټ ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د نړیوال حالاتو دا تقاضا ده چې اوس دغه پټ جنگ ختم کړي شي.
موږ به دا خبره کوله او دغه خبره باندې ټو علم کول چې بای په افغانستان کې طالبان دومره ضرور نه دي، پاکستان یې مارګرټیا کوي. بنیادی تر باندې د پاکستان د فوج ترن اخلي چې په خپل پالیسۍ کې چینج راولي چې پراکسي وار ختم کړي. د بین الاقوامي او د ملکی حالاتو په نتیجه کې ښکاري دا چې دوی په افغانستان کې یا زمونږ په شمال کې چې دلته کوم طالبان جنگ کوي، وزیرستان کې یا افغانستان کې، د هغې خلاف دوی سنجیده دي.
جنرال راحیل شریف په افغانستان کې دا خبره څرګنده کړې وه چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي او موږ به د ترهګرۍ په ضد په دې جنگ کې د افغانستان سره اوږه په اوږه ولاړ یو. اړخته د افغانستان له طرفه هم داسې څرګندونه شوې دي چې په افغانستان کې د پاکستان سره په پوله باندې د موجود ترهګرو په ضد ګیره را تنګه کړې شوې ده او افغانستان به د پاکستان سره تعلق لرونکي د تحریک طالبان پاکستان مشر مولوي فضل الله په ضد فعالیتونه وکړي. د دې نه وړاندې هم د افغانستان امنیتي چارواکو د پاکستان د وسلوالو شپږ کسان گرفتار کړي دي او ګومان کیږي چې دغه نیول شوي کسان هم پاکستان ته حواله کړي. د سیمې لوی هیواد چین هم په پاکستان او افغانستان کې دلچسپي لري چې هلته خپل سرمایه ولګوي. د ریپورتونو مطابق د چین حکومت غواړي چې د پاکستان په لاره د گوادر بندرګاه په ذریعہ تجارت وکړي، خو د هغې د فارا په سیمه کې د امن ضرورت دی. تیر کال د 14 دسمبر نه وروسته د پاکستان حکومت او پاکستانی ځواکونو په ښکاره توګه دا خبره څرګنده کړې وه چې په شمالي وزیرستان او تړلې قبایلي سیمو کې د ټولو ترهګرو په ضد عملیات کولی شي، چې پکې حقانی ډله هم شامله ده. د پاکستان پخوانی په افغانستان کې سفیر رستم شاه مومن ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اوس هم ګڼ شمېر شخړې مخې ته راځي چې د هغې د هواري ضرورت دی.
زه فکر نه کوم چې په دې دورو په وجه باندې په افغانستان کې چې کوم مبارزه شروع ده په هغې باندې څه اثر پرې ختل شي. د پاکستان او افغانستان منځ کې تګ راتګ او کلتوري روابط، تجارت او بیا د آیل او ګیس خبرې سنټرل ایشیا ته رسېدل، دا ټولې خبرې په دې باندې دي چې افغانستان کې امن راشي. حکومتونو منځ کې اړیکې دومره ښې نه دي څومره چې خلک ورته دا ځکه چې اوس دلته پاکستان په افغان مهاجرو باندې چې کوم دی نو چوکۍ سره چې تاسو ملک نه وځئ. تېره میاشت کې تقریبا 40,000 مهاجرې او دا خلک چې ځي هلته بیا پاکستان خلاف ډېر لوی جذبات لري، باندې څوک ځان نه پوهېږي. یو طرف ته وایي چې اړیکې موږ ښه کوو، بل طرف ته هغې په زور لېږي او پولیس یې نیسي ورځې دوه دوه سوه درې سوه.
یاد دي چې د 14 دسمبر نه وروسته د پاکستان د پوځ سرلخکر او استخباراتي ادارې مشر افغانستان ته په دوه میاشتو کې دا دویمه دوره ده چې ورسره خلکو ګڼ شمېر امیدونه هم تړلي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
رپورټ ته ساس پام را ګرځو. د مخالفه سیاست ډلو لخوا د احتجاج وروسته مرکزی حکومت یو وار بیا ویلي دي چې د چین او پاکستان اقتصادي لارې منصوبه کې هیڅ بدلون یې نه دی کړی. د پښتونخوا بلوچستان سیاسي غړي وایي مرکزی حکومت لاره کې بدلون کړی او کوشش کوي چې لاره پنجاب ته واړوي. او خیبر پښتونخوا او د بلوچستان کم لرې پرتې سیمې دي، پسمانده سیمې دي، هغه د دې نه یا د دې د فائدو نه لرې وساتي او پنجاب ته ټوله ګټه ورکړي. د حکومت د دغه دریس په حق له نور تفصیل د اسلام آباد نه د پیر ولایت چا په رپورټ کې اورو.
د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي دي چې حکومت په دې اړه د سیاسي ګوندونو تحفظات لري کولو ته تیار دی. دغه شان د منصوبه بندي او ترکیب وفاقي وزیر احسان اقبال یو وار بیا نن دا سپیناوی کړی دی چې د اقتصادي رادارې په لارو کې هیڅ بدلون نه دی شوی. او د ده په خبره دغه منصوبې لپاره چې کومې درې لارې ټاکلې شوې وي هم په هغه لارو باندې به سړکونه او د ریل پټلۍ خورولی شي. په خپل یو بیان کې احسان اقبال ویلي دي چې د اقتصادي منصوبې لاندې د ملک په څلورو واړو صوبو کې به سړکونه خورولی شي. سرګند دی وی چې د پاکستان حکومت د دین اړوند هم سو وارې د سپیناوی کړی دی چې اقتصادي لارې منصوبه کې څه قسمه بدلون نه دی شوی. او تیر ورځ په دغه معاملې شوی ټولګوندیز کانفرنس ته ویناګانو کې د مختلف سیاسي ګوندونو مشرانو دا غوښتنه کړې و چې که حکومت په خپل موقف کې رښتینی دی نو بیا د دوی ته د منصوبې لاندې روان کارونو تازه نقشې وښودلې شي. خو د دې ګوندونو په خبره حکومت داسې کولو ته رضامند نه دی، رسنه چې د حکومت په نیت باندې اندېښنې راپورته کیږي. کانفرنس ته وینا کې په کامی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر سید خورشید شاه غوښتنه کړې ده چې حکومت ته اقتصادي منصوبه د شریکو مفاداتو شورا ته یوسي، چرته چې د ټولو صوبو نمائندګي ده. تور لګوي چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دا فطرت ته چې د خپل سیاسي ګټو لپاره تل کامی مفادات او منسوبې متنازع جوړې کړې دي او د منسوبې سروم اغه عمل کول غواړي کم چې به د ملک د وفاقي نظام لپاره سخت زیانی وي. دغه کانفرنس ته وینا کې په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند مرکزی لیډر شاه محمود قریشی هم دا تور لګولو چې مسلم لیگ نواز ګوند صرف د پنجاب د اغه سیمو ترقی غواړي چرته نه چې ګوند ته اکثریت حاصله شوې دی او د دې مقصد لپاره د وړو صوبو حقونه غصب کولو باندې هم صرف نه کوي.
کیا اہمیت دے رہے ہیں آپ اس ریزولوشن کو؟
دی وای چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی چې پکې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړي هم شامل دي، د دغه منصوبې په لاره کې د ممکنه تبدیلۍ خلاف متفقه قرارداد منظور کړی دی، او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان تاجران هم په دې باب له احتجاج کوي. نو آیا وزیر اعظم نواز شریف دا ثابتول غواړي چې ګنې دی د ملک نه بلکې صرف د پنجاب وزیر اعظم دی؟ ښکاره دی وی چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې دا منصوبه د 45 ارب ډالرو په مالیت سره جوړیږي، او د دې منصوبې لوی مقصد چین ته د گوادر په لاره د منځنی ختیځ ملکونو ته رسائی ورکول دي. او د پاکستان حکومت وایي چې د دې منصوبې له کبله به نه یوازې بلوچستان بلکې د خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقو اولس هم د دې نه ګټې پورته کړي، خو د پاکستان د سیاسي ګوندونو لخوا د دې منصوبې په مجوزه لاره کې د بدلون راوستلو اطلاعاتو د دې منصوبې په خپل وخت عملي کولو په سر اندېښنې را پیدا کړي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
کدام اوریدون کو دا ڈیو ریڈیو دیو ستا روانے خبری خپرونے بلے برخے کی یوزل بیا استا سو پامنا کر دور تازو مهمو خبرونو سر ٹکو تام
ملګری ملتونو په خپل یو تازه رپورټ کې وایي افغانستان کې د طالبانو لخوا تشدد کې تیر کال 50% زیاتوالی راغلی دی چې دغه هیواد کې په تیرو 50 کالو کې تر ټولو لویه کچه ده. د نړیوال ادارې رپورټ وایي کال 2016 کې افغانستان کې 1500 زیات خلک وژل شوي چې پکې اکثره زنانه او ماشومان وو.
We found that 43% of all civilians killed and injured in ground engagements was caused by the anti-government elements.
دلته په واشنگتن کې د تونلار اسلامي ډلې داعش په اړه د دوه لخیزه د دوه ورځني کانفرنس شروع کېدو وړاندې د امریکا مرستیال صدر جو بایدن ویلي هڅه به کوي دلته میشتو مسلمانانو لپاره متبادل موقعو باندې خبرې وکړي شي.
Societies have to provide an affirmative alternative for immigrant communities, a sense of opportunity, a sense of belonging.
د یوکرین وزیر اعظم وای د روس سره لوستنامه عملی کېدو وروسته د جګړې مرکز نه اکثره خپل پوځیان یې وستي، او امریکا تور لګولې چې په دمنه او تشدد سیمار روس پلوه یا خیان دي.
یا نه زایو نه دوودل وښه کیرونیستو چې څه ویدوت چې روتاتیه کزاله شو څه
دا خو سرټه کې سره نه کوو د خبرونو تفصیل. افغانستان کې روان تشدد زیاتېدونکو پیښو په اړه د ملګرو ملتونو د یو تفصیلي رپورټ تر مخه د کال 2009 نه واخله تر دې دمه په افغانستان کې د عام ملکي وګړو د وژنو په لړۍ کې 50% زیاتوالی لیدل شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یوناما تر مخه تر دې دمه 3699 کسان د تشدد او د ترهګرۍ د بیلابیلو پیښو د لارې وژل شوي، او 6,500 تنه جوبل کړي شوي چې پکې لوی شمېر د ماشومانو او د زنانو هم شامل دي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره په یو ځای د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د شبي حلو ځلو جاج اغستلو لړ کې کوټه ته رسیدلي. چارواکي وایي د ترهګرۍ او تندروي د مخنیوي لپاره د قامي قابل عمل تګلارې لاندې په صوبایي کچه جوړه شوې اپیکس کمیټه غونډه کې به د وزیر اعظم ته د شوي پرمختګ تفصیل ورکول کېږي.
د پاکستان آرمی چیف جنرل راحیل شریف د راول پنڈے په فوزی مرکز جی ایچ کیو کې د امریکا وفد سره د یو ملاقات د لارې ویلي چې امریکا ته دا باور ورکوي چې ترهګرو تر ختمون پورې به د شمالي وزیرستان دغه فوزی اپریشن جاری وي، او دا چې بغیر د سفر کې د دغه ټولو ترهګرو ډلو پر ضد به عملیات کوي. د امریکا وفد ته د ضرب از اپریشن دغه تفصیلات ورکړی شوې دي چې په دغه مهال د شمالي وزیرستان ډېره لویه برخه ترهګرو څخه تر دې دمه پاکه کړې شوې ده.
سیاسي ګوندونو د سخت نیوکو وروسته مرکزی حکومت یو وار بیا ویلي ته چین پاکستان اقتصادي لارې منصوبه به د ټاکلې شوي نقشې مطابق جاري ساتي. تیر ورځ د 11 نه زیاتو سیاسي ګوندونو یو غونډه کې د حکومت فیصله د پنجاب د ګټې او نورو صوبو په تاوان بللې وه. مخالفه ډلې وایي حکومت د دغه اهم لارې ټولې اقتصادي ګټې پنجاب ته د ورکولو لپاره دغه لویه لاره د نورو صوبو نه اړولې ده.
او د کړکېچ ځپلې صوبې بلوچستان په ژوب سیمه کې روانه میاشت په 6 فروری د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن څلور تختول شوی کارکنان نن د امنیتي ځواکونو د خصوصي عملیاتو د لارې بازیاب کړی شوی دي، او بلخوا هم په ژوب سیمه کې تیر ورځ د پولیو د وژل شوو کارکنانو د مړو د موندو وروستو د دغه پیښې پر ضد په ټول ژوب کې هړتال او د حکومت پر ضد احتجاجونه شوي دي.
د امریکا صدر باراک اوباما به نن د تشدد نه ډک د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره سرمشریزې غونډې ته وینا کوي. دا سرمشریزه غونډه په داسې وخت کې کیږي چې امریکا او ملګري یې د عراق او شام کې د خونړي او مخ په زیاتېدونکي تندروات اسلامي ریاست وسلوالې ډلې سره په مقابله کې دي. وروستو کې په آسټرالیا، کینیډا، فرانس او ډنمارک کې د ترهګرو حمله شوې وې. د امریکې ایل ټایمز په یو خبر کې ښاغلی اوباما وایي چې د اسلامي ریاست او القاعده غونډې ډلې د کرپشن او بې انصافۍ سره مخ خلک چې خپل ژوند کې د بهتره هیڅ رڼا نه ویني د دې نه فایده اخلي او دوی ځان سره ملګري کوي. نړۍ ته به اوسني ځوانانو ته د نوي امید ورکوي. خو د اوباما انتظامیه د احتیاط نه کار اخلي او د سرمشریزو غونډې ایجنډا یوازې اسلامي تندروي نه ده ټاکلې بلکې هر قسمه تندروي باندې خبرې کیږي. په دې تګلاره دوی د محافظه کاره ریپبلیکن ډلې د نیوکو سره مخ دي.
د یوکرین صدر وایي ځواکونو یې د مشرقي یوکرین ریبالسټف ښار څخه د روس پلوه یاغیانو د شا تمبولو دپاره خپل عملیات زیات کړي. دغه ښار د ډزبندیز د فیصلې وروستو د روس پلوه یاغیانو په ولکه کې اوس هم دی او د ډزبندیز دغه خلاف ورزی پکې هم روانې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کدمن اردوونکو د ډیو ریډیو د خبرونه دې برخه کې به تاسو ته یو شمېر مهم رپورټونه مرکې وړاندې کوو. خبر به شوړم به مختار خلیل سے وړخته هغه به شو چې تاسو لپاره د امریکا مشهور غټو رسپانو ته کوم جواره کته نه کړی دا او د امریکا د مشهور غټو رسپانو نه کوم مهم خبر تاسو لپاره راغون کړي.
نن د امریکې په مشهور ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز کې د امریکې د صدر باراک اوباما لیکل شوی یو مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د خونړي انتها پسندۍ خلاف زموږ جنگ. صدر باراک اوباما لاس انجلس ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې امریکې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې زړپورې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. موږ د القاعده مرکزی قیادت دانه وانه او تباه کړې دي. د خپل ملک دننه مخ مضبوط حفاظتي بندوبستونه کړې دي او د یو لسم ستمبر په شان د بلې یوې حمله امکان مو د منځه وستې دي. خو دې سره سره خطرې هم ورو ورو سر راپورته کړې وې. د القاعده ملګري جنگیالي ګوندونه د موږ خلاف په سازشونو جوړولو کې اخته دي. د یو لسم ستمبر د واقع وروستو ترهګرو د امریکې نه بهر ملکونو کې پراته امریکانیان قتل کړي دي. په دې کې د لیبیا په بنغازی کې شوی واقع هم شامل ده. خپله امریکا کې دننه فورټ هود او باسټن کې هم امریکانیان وجلې شوي دي. صدر اوباما خپل مضمون کې نور لیکلی دي چې په ګرد دنیا کې د خلکو خونړو فسادونو کې د ککړېدونه د بچ ساتلو د پاره زموږ مهم اوس د خلکو د زړونو او د ذهنونو ګټلو په مهم کې بدل شوی دی. په شام او عراق کې ترهګر ګوند چې مونږ یې د آی ایس آی ایل په نوم پیژنو سره د امریکایانو بیګنا عام خلک حلال کړي دي او برامته کسان قتل کړي دي. د دوی دا ناوړه کارونه اوس لیبیا ته خواره شوي دي چرته چې دوی د مصر عیسایان قتل کړي دي. په تیرو څو میاشتو کې مونږ په اوټاوا، سیډنی، پیرس او کوپنهاګن کې خونړۍ حملې لیدلې دي. دغه شان پاکستان کې پاکستانی طالبانو د سلو نه زیات د سکول ماشومان او د هغوی استادان او استادانی په ډېره بې درېغۍ سره قتل کړي دي. سومالیا نه راپورته شوي الشباب ګوند په ګردن مرختی د افریقا کې الغو تلغو جوړ کړی دی او په نایجیریا کې بوکو حرام د نارینهو، زنانو او د ماشومانو اوچتولو له زور ورکړی دی. صدر اوباما خپل مضمون کې لیکي چې د دې مسلو په جواب کې مونږ لا په نړیواله او ملکی سطح یو موټی کېدل پکار دي. مونږ په دې پوه یو چې یوازې په فوجي طاقت دا مسله نشي اوارې دي او نه مونږ دې خلکو نه په اسانه سره خپل ځانونه خلاصولی شو. مونږ لا به توندلارو د دوی پروپیګنډچیانو، دوی له د جنگیالو د برتی کوونکو او د دوی نیکانو له غاړې غټۍ ورتلل پکار وي. څوک چې پخپله مخامخ کیږي نه خو شا په شا لوی فساد تود کړی دی. صدر اوباما خپل مضمون کې دا هم لیکلی دي چې د خونړي توندلاریتوب د تابعیا کولو په لارو چارو د غور کولو په غرض به د شپېتو ملکونو سرکاري او د اولسي معاشرې مشران په واشنگټن کې راغونډیږي. د دا هم لیکلی دي چې د القاعده او د آی ایس آی ایل غوندې تنظیمونه او تحریکونه د ظلمي کل د تو سوخت او د مایوسۍ نه فائدہ پورته کوي ځکه چې دا وخت د دنیا په ډیرو ملکونو کې د بے انصافو او د بډو رشوتونو د لاسا د دغو ملکونو ظلمی کولونه د خپل مستقبل نظرماتي شوی دي. دنیا به لازمن ظلمی کول خوشحالی. کم حکومتونه چې د خپل خلکو بنیادی او بشری حقونه وهي دوی د تندلارو لاسونه مضبوطی ځکه چې تندلاري خو همدا چغی وی چې د خپل حق د ګټلو او د تبدیلو راوستو اکی یو لار جنگ او زبردستی ده. صدر باراک اوباما لاس اینجلس ٹائمز کی چاپ شوی خپل مضمون په دې الفاظو ختم کړی دی چې القاعده او ایس ای ایل زې په زې خپل دا دروغجن پروپاګاندا خوره کړی دی چې امریکای د اسلام خلاف جنگ شروع کړی دی. د دې پروپاګاندا په جواب کې مونږ ټولو لا ګڼ نسلی اقدار بالا ساتل پکار دی کم چې د امریکایانو تشخص یا خاصه ده. روانه هفته کې به د مختلفو عقیدو خلک مونږ سره په شریکه کینی چې د امریکای مسلمانان هم به پکې شامل وي څوک چې زمونږ د ملک بے مثل خدمتونه کوي. صدر اوباما د نارت کیرولاینا ریاست په چیپل هیل خار کې د دریو ځوانانو امریکانو مسلمانانو د ناترسه قتلان ذکر هم وکړ او ویوی چې موږ ته تر اوسه پورې د دوی د قتل سبب نه دی معلومه. خو د زیاته کا چې په چیپل هیل کې د دریو مسلمانانو د قتلې دوله سبب په ګرد امریکا کې مسلمانان فکرمند دي او یری اخیستی دي. صدر اوباما خپل مضمون کې د هر قسم عقیده او مذهب سره تعلق لرونکو امریکایانو ته غږ کړی دی چې غم ځپلو خلکو سره په غمرازۍ کې ټینګ ودرېږي. د په سخت ټکو کې دا خبره کړې ده چې څوک هم د رنګ نسل او مذهب په سر نخه کول پکار نه دي.
ګرانو لیدونکو څنګه چې تاسو مختار خلیل صاحب په دې مطبوعاتو ته کتنه کې واورېدل چې د امریکا صدر باراک اوباما وایي چې ځوان کول ته څوک چې مایوسه شوي دي د کرپشن او د بې انصافۍ له لاسه په خپلو ملکونو کې دوی ته به نوې امید ورکول وي دغسې به د مخ په زیاتېدونکي تندروي مخه نیوی شي. دا وخت د امریکا سرخر واشنگټن کې د تندروي د مخنیوي لپاره سرمشریزه غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د شپېتو نه د زیاتو ملکونو مذهبي مشران استازي او د پولیس مشران برخه اخلي. د امریکا صدر باراک اوباما به هم نن دې غونډې ته وینا کوي. د دغې غونډې په حق لا رسته تفصیل زموږ همکار محوی جلیل نه اورو.
د تشدد نه ډک توندلارې مخه نیولو په حق لا د ورځني کانفرنس پرون په واشنگټن ډي سي کې شروع شوه دی. دا کانفرنس چې انتظامی وایټ هاوس کړي پرانسته یې د امریکای نائب صدر جو بایدن وکړه. د زیاته کړه چې د انتها پسندې مخه نیولو په لړ کې به د پوزي طاقت استعمال نه علاوه به هم ډیر څه کول وي.
Societies have to provide an affirmative alternative for immigrant communities, a sense of opportunity, a sense of belonging.
ټولنو ته پکار ده چې د بهر نه راتلونکو خلکو ته موقع ورکړي او دا احساس ورکړي چې دوی هم د هغه ځای سره تعلق لري چې دا رنګ د دوی په زړونو کې د ترهګرو سره همدردي پیدا نه شي یا یې ختم شي. دوی تنهایی، نفرت او قهر نه محسوسوي. د دې ترڅنګ پولیسو ته پکار ده چې د مذهبي، کاروباري او د ټولنې د مشرانو سره همکاري سیوا کړي.
په دې غونډه کې به د شپېتو نه زیاتو هیوادونو نه راغلي نمائندگان، روحانی مشران او پولیس برخه اخلي. دې ترڅنګ د امریکای د بوسټن، لاس انجلس او منیاپولیس خارونو نه راغلي مشران هم پکې ګډون کوي. د دې درېوانو خارونو کې د کډوالو تر ټولو زیات آبادی ده او د دې خارونو کې د ځوانانو پورې د رسیدو پروګرامونو په ذریعه ځوان کډوالان په ټولنه کې شاملولو مقصد کې کامیابی ترلاسه شوې چې مقصد یې دی چې دوی د تندلارو نه بچو ساتي. او ښاغلی اوباما په ګرد امریکا کې ځوانانو لپاره دارنګ پروګرامونه شروع کول غواړي. ښاغلی بایدن ویلي دي چې دی ګمان لري چې د اروپایي هیوادونو په مقابله کې امریکا د اقلیتي ډلو ځوان کل په ټولنې کې د شاملولو یا جذب کولو زیاته تجربه لري. ښاغلی بایدن د منیاپولیس ښار د سومالیا سره تعلق لرونکي آبادی غړي په ټولنې کې شاملولو هڅو ذکر هم وکړو او د دې موازنه د خپل پلارني ښار ویلمنګټن د سومالی کډوالو ټولنې سره وکړه. خغلی بایدن زیاته کړه چې که تاسو چری ما سره ټرین سټیشن ته لاړ شئ نو تاسو به ګورئ چې زه دوی سره ډېری ښه اړیکې لرم. دوی کې زیاتره ټیکسیانې چلوي او زما ډېر ښه ملګري دي. ځینې څېړونکي وایي چې امریکې ته اوس راغلی مسلمان کډوال په ټولنې کې جذب کولو په لړ کې هم د کار کول وجهت دی. که څه هم د انتها پسندې جړلې ختمولو موضوع په هکله به د ورځني غونډه کافي نه وي خو څېړونکي وایي چې دا د دې مسلې حل موندلو په لړ کې یو مهم لومړی ګام دی.
دا یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو ویلی دی چې ځواکونو یې دا و خصوصي عملیات شروع کړی دي چې د مشرقي یوکرین ډیبالسټف خار څخه روس پلو یاغیان په شاو تمبوي او یوزل بیا د دغې سیمې واک اختیار په خپل کنټرول کې واخلي. د ډزبندیز د معاهده باوجود د غسیمه کې د روس پلو یاغیانو دغه قبضه ده او د تشدد د پیښو دغه خبرونه هم را مخې ته شوې دي. د وایس اف امریکا دې رپورټ کې نور تفصیل وړاندې کوي شعیب زاده.
د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو په یو ویډیو پیغام کې ویلي د دوی عسکر په یو منظمه طریقه د ډیبالسیف خار نوتی دي او صدر پوروشینکو پلان لري چې نن د شروع په ورځ د خپل عسکرو سره ملاقات لپاره وړاندې سیمو ته لاړ شي. د یوکرین صدر زیاته کړې ده چې د یوکرین پوځ 80% یونټې د خار نوتلي دي او دوه نورې لړۍ به هم ډېرې زر راوځي. که څه هم د یوکرین په فوز اوس هم د یاغیانو لخوا درنې ډزې روانې دي. د یوکرین د صدر په وینا په دغه ډزو کې د 150 پورې عسکر جوبل شوي هم دي. په 1300 اونیو کې ډیبالسیف د یوکرین عسکرو او روس پلو یاغیانو ترمنځ د جګړې مرکز پاتې دی. که څه هم د اتوار د ورځې راسې هلته د نړۍ یو شمېر هیوادونو په مشرۍ کې د ډزبندۍ لوزنامه هم شوې ده. روس پلو یاغیان دعوه کوي چې دغه خار د ډزبندۍ د لوزنامې وړاندې د دوی په قبضه کې وو او دغه خار یې د خپلې قبضې لاندې علاقو برخه ګڼله. نه چې د جنگ ړومبی ځای یا ړومبی محاذ. د یوکرین صدر بیا دغه تورونه ردوي. نن په خپل یو بیان کې ښاغلي پوروشینکو ویلي ډیبالسیف زموږ د عسکرو په قبضه کې وو او دا کله هم د یاغیانو په قبضه کې نه ورغلی او د ډزبندۍ وروسته د دوی عسکر سره د خپلو وسلو دغه خار پرېښودی دی. اخوا امریکا بیا ویلي دوی اوس هم په دې خبره غور کوي چې کیف ته وسله ورکړي او د یاغیانو زور کم کړي. امریکا په یوکرین کې په یاغیانو تور لګی چې د ډزبندۍ د معاهدې سرغړونه یې کړې ده. د سپینې ماڼۍ لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلي شوي دي چې د امریکا نائب صدر جو بایډن د یوکرین د صدر سره په ټلیفون خبرې کړي او په روسي تور لګولی دی د دوی عسکر د یاغیانو سره په تشدد کې مرسته کوي. ښاغلي بایډن زیاته کړې کچري روس په منسک کې شوې معاهده او بیا د فروری د 12مې معاهدې سرغړونه وکړه نو روس به د دغې قیمت ادا کوي. د یاغیانو او یوکرین حکومت ترمنځ شوې ډزبندۍ کې په دواړو ډلو دا غږ هم شوی او چې د جنګي سیمې نما درنه وسله لري. تیره ورځ بیا د روس صدر ولادیمیر پوتین په روس پلوا یاغیانو غږ کړی چې په ډیبالسیف کې د ګیرو یوکرینی عسکرو ته د وتو محفوظه لاره ورکړي. د هنګری په سرخار بوراپست کې ښاغلي پوتین په کیو غږ کړی چې خپلو عسکرو ته دی ووایي چې سلامي شي. د ماسکو په ټلویزیون باندې خپور شوی یو خبری کانفرنس کې د روس صدر دا خبره هم کړې ده چې په ډیبالسیف کې د یوکرین عسکرو نه یاغیان تاو شوي وو. د ملګرو ملتونو امنیتی شورا هم تیره ورځ په ګډه یو قرارداد کې د روس لخوا تیار شوی قرارداد منظور کړی چې د مینسک د لوزنامې وروسته تیار شوی. په دغه قرارداد کې په یاغیانو غږ شوی چې د یوکرین د سرحداتو احترام دی وکړي. یوکرین او یو شمېر غربي هیوادونه په ماسکو تور لګی چې دوی د یاغیانو مرسته کوي ولی روس بیا یاغیانو ته د نیغ په نیغه مرسته ورکولو تورونه ردوي.
ګرانو اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا ټیپ ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ڈی سی نه خوښ کې د واشنگتن ڈی سی کې د تندروي او ترهګرې د مخنیوي لپاره یو سمیت یا سرمشریزه غونډه په واشنگتن ڈی سی کې روانه ده. دغه سرمشریزه غونډه ته به د امریکا صدر باراک اوباما هم وینا کوي او دا غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې ده چې اسلامي ریاست وسلواله ډله په عراق او شام کې مخ په زیاتېدونکې ترقی کوي او د دوی سره دغه امریکا او د ملګري په مقابله کې دي. رستو کې په آسټرالیا، کینیډا، فرانس او ډنمارک کې د ترهګرو حملې لیدل شوې دي او داسې ګڼل کېږي چې third generation ya jihad third generation of jihad یا هغه جهادیان چې دي هغه هم دې ملکونو ته راغلي دي. د دې د مخنیوي لپاره به کوم لارې خپلې کیږي؟ د ډیوه ریډیو زموږ همکار افتخار حسین د سټوډنټ سره خبرې اترې کړې دي. سټوډیو کې موږ سره ملګری شوی دی. تفصیل به دوی نه اورو. په خیر راغلی.
ډیره مننه ارباب محمود علی. د امریکا صدر باراک اوباما وای امریکا د ترهګرۍ پر ضد که څه هم ډېرې ګټې ترلاسه کړې دي ولی دا خطر لا نور هم زیاتېږي. واشنگتن کې د مذهبي تندروي مخه نیولو لپاره نړیوال غونډې په موقع د امریکا یو انګریزي ژبې ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز کې خپل لیکل شوی مضمون کې د امریکا صدر باراک اوباما وایي چې عراق او شام کې تندرو او وسلوالې ډلې داعش لخوا معصومه خلکو وژنه او د امریکا په شمول ترهګرو په وروستیو کې فرانس، استرالیا، کینیډا او ډنمارک په نخښه کړی دي. صدر باراک اوباما هم په دغه مضمون کې زیاتوي چې توندره وسلواله ډلې پاکستانی طالبانو لخوا پرستیو کې د سکول ماشومان هم وجل شوی دي. دوی د بوکو حرام، الشباب او نور یو شمیر مذهبي توندره ډلو نمونه اخیستي دي چې دا وخت نړۍ ته خطر دی. په واشنگتن کې د مذهبي توندروي پر ضد د دې غونډې نه داسې ښکاریږي چې د توندروانو د تشدد نه ډکې مفکورې په اړه باندې نه صرف په یورپ، امریکا، بلکې په مسلمانه نړۍ کې هم یو بحث راپارېدلی دی. خو بنیادي سوال دا دی چې آیا مسلمانان د دې مخه نیول غواړي او کنه، او که چېرې غواړي نو څه رول لوبول غواړي. پاکستان کې مذهبي کارپوهان او امریکا کې د مسلمانانو ټولنیز ادارو لپاره کارکونکو ادارو مشرانو ډیوا راډیو ته ویلي دي چې ترهګري صرف د غیر مسلمه هیوادونو نه، بلکې د دوی نه زیاته اوستا د مسلمانانو هیوادونو مسله جوړه شوې ده. او په پاکستان او منځني ختیځ کې وروستي حالات ښایي چې تر ټولو نه زیات زیان هم مسلمانانو ته رسولې دي. ډاکټر قبلا یاس چې په پاکستان کې وتلې مذهبي کارپوه دي، ډیوا راډیو ته په یو مرکه کې ویلي دي
دا خو ګوره دي دا ټول نړۍ ته نقصان دی، بالخصوص مسلمانانو ته. مسلمانانو کې اوس دا دی چې لیبیا تباه شوه، عراق تباه شو، شام تباه شو، سومالیا تباه شوه، پاکستان کې جو اوس کوم حالات دي نو دا اوس ورځ په ورځ خرابېږي. او د شیا سنی چې کوم مسله په عراق کې دا اوس پاکستان طرف سره روانه ده، دا نن دریم حمله ده چې په شیا امام بارگاه باندې کیږي. په شکارپور کې سن کې اوښوا، بیا په حیات آباد، پېښور کې اوښوا، نن په شکر پړیال پنده کې اوښوا.
د سپینې ماڼۍ لخوا د توندروي مخه نیولو دا غونډه څومره مهمه ده؟ په دې لړ کې په امریکا کې د مسلمانانو ټولنې یو ستر ادارې مسلمز پبلک افیر کونسل سره کار کوونکی سیف انعام ډیوا راډیو ته وایي
hard to overstate the value of this summit because we know that countering extremism
د دې غونډې مهمواله د دین زیات نشي بیانې دي، ځکه چې مونږ ته پته ده د توندروي مخه په پوزي لارو نشي نیوي کېده، بلکې د دې لپاره به نور لارې اختیار ولوي. د دې سړنکار نه چې ډیوا راډیو کله پښتنه وکړه چې د مسلمانانو مذهبي مشران څه کردار ادا کولی شي چې په امریکا کې دننه د داعش وسلوالې ډلې او نورو توندروانو دغه ډلو اثر غزولو هڅې ناکامه کړی شي. دوی ویل
I feel that American Muslim leaders should take the lead on this issue because while it's not a big issue
مسلمانانو مذهبي مشران په کار دا چې په دې هر څه کې په خپل راوړاندې شي او کردار ادا کړي، ځکه چې د شمیرې په حساب دا به یو غټه مسله نه وي، بلکې د اثر په بنیاد دا یو غټه مسله ده چې امریکایان او ورسره دلته پاتې کېدونکي مسلمانان هم ورسره مخ دي. په ګرد نړۍ کې د مذهبي توندروي په اړه بحث، داعش، بوکو حرام، الشباب، پاکستانی طالبان او القاعده وجود، د دوی لخوا معصوم خلکو وژنه او تشدد د فیصله کوونکي پښتنو لاندې کړی دی. او سیړنکاران وایي چې اوس وخت راغلی دی د دې په اړه باندې فیصله وشي. که چېرې د دې مخه هم په خپل مسلمانانو اوننیوله، نو په راتلونکي وخت کې به د مسلمانانو هیوادونو ریاستي ادارې او نوې نسل هم د دغه توندرو ډلو په لاس کې پاتې شي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
توندروي او ترهګر د خپلو پیسو د لیندین لپاره هندي یا حواله استعمالوي. د دوی مالی مرستو تړلو لپاره د امریکا حکومت پاکستان کې یو ګام پورته کړی وو چې د حاجی خیرالله ستار منی ایکسچینج په نوم کمپنی باندې کال 2012 کې پابندي اعلان کړه، او بیا دغه کمپنی د بل نوم سره رامخته شوه. د پاکستان اف ای ای ادارې په دغه منی ایکسچینج باندې چاپه وهلې ده او ځینې کسان یې هم نیولې دي. تفصیل یې د نعمت الله سرحدی نه اورو.
د پاکستانی ادارې اف ای ای یو چارواکي و ډیو ریډیو ته وویل چې دوی په چمن سرحدي شارګوټي کې د حوالې هونډي غیر قانوني ګرځول سوی کاروبار پر مرکز باندې په عملیاتو کې د دغه کاروبار سره وابسته درې کسان نیولې دي چې دوی څخه په یو لوی شمېر غیر ملکي کرنسي د پاکستانی بینکونو چک بوکان او د حوالې پرچې ترلاسه کړې دي. د اف ای ای د چمن څانګې مشر اری بلوس د دغه عملیاتو په حق له و ډیو ریډیو ته نور وویل چې و دوی ته معلومات ورکړل سوی وو چې په چمن سرحدي شارګوټي کې د پاکستانی بینکونو په مرسته غیر قانوني ګرځول سوی حوالی یا د هونډي کاروبار ډیر زیات بوج اخیستی دی او په ښار کې د بهرني وادونو او د پاکستان لخوا د بندیز لاندې د دغه حوالی هونډي غیر قانوني کاروبار سره وابسته خلکو په نوي نمونو باندې دغه حوالی کاروبار شروع کړی دی، ځکه چې دوی نن د چمن ښار په مرکزي بازار کامرس روډ کې د نجیب الله کمپنۍ په نامه پر مرکز باندې چاپه ووله او د دغه کمپنۍ مشر اجي نجیب الله سره د دوه ملګرو ونیوي او د سخه په یو زیات شمیر غیر ملکی کرنسی د پاکستانی بینکونو چک بوکان او د کورونو روپی د حوالی پرچې ځنی ترلاسه کړل او دوی د نور پلټونو د پاره خپل مرکز ته منتقل کړل. نیول سوی کس نجیب الله د جی خیر الله بارکزی ورور دی چې د حوالی هونډي کاروبار د جی خیر الله ستار شرکت په نامه کاوي چې ورباندې په مارچ 2012 کې د امریکې د دولتي خزانې څانګې لخوا ورباندې بندیز ولګول سو چې دغه شرکت په افغانستان کې د ورانکارانو ته د نور بهرني هیوادونو څخه ډالر په لوی مقدار کې منتقل کړي دي او دغه ورانکارانو دغه ډالر بیا د افغان حکومت په ضد استعمال کو. خو بیا دغه شرکت د نجیب الله په نامه د حوالې هونډي کاروبار شروع کړي کوم چې نن ایپایي خپل هدف وګرځاوي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، چمن.
اوس ورنه کو یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره مبارزه کوونکې تحریک آی ایس آی ایل د فروری په دریم تاریخ یو ویډیو خوره کړې ده. په دې کې د آی ایس آی ایل په قید کې د اردن د شاهي هوایي فوج هواباز معوز القصاص بی یو پنجره کې په سوزولو خودلی شوی دی. د اردن د دغه هواباز د دیناتر سقتل په باب لا صدر باراک اوباما ویلی دی چې د کیپټن القصاص بی او سلاز رورتیا او د خپل ملک او د کورنۍ د خدمت د جذبه د هغو افاقي بشري اقدارو سرګندونه کوي کم چې د آی ایس آی ایل د بزدلۍ او د محرومیت په مخالفت کې ولاړ دی، ځکه چې دنیا د آی ایس آی ایل فلسفه رد کړې ده. په ټلویزیون خپل تقریر کې صدر باراک اوباما دا هم ویلی دی چې دا د دې تنظیم د وحشت او ظلم یو بل مثال دی. د زیاته کا زما خیال دی چې په دې به آی ایس آی ایل لا د ماتې ورکولو دپاره د جنګیدونکو عالمی اتحاد مضبوطه اراده نور یو په دوه مضبوطه شي. د کال 2015 د شروع کېدو نه را په دې خوا کیپټن القصاص بی دریم داسې تن دی چې آی ایس آی ایل په خپله ولقه کې قتل کوي او دنیا ته ښکاره کوي. آی ایس آی ایل په جنورۍ کې د دو جاپانیانو د هارونا یوکاوا او د کینجی ګوټو د سرونو د قلم کوډ ویډیوګانې هم خورې کړې دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د دغو دو جاپانیانو سړو د قتلولو غندنه کړې ده او د 1 جنوري په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دوی ناترسه قتل یو ځل بیا د آی ایس آی ایل د ناترسه او تندرو ایجنډي سرګندونه ده. جان کیری زیاته کړه چې امریکا به د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې جاپان سره اوګه په اوګه ولاړه وي. صدر باراک اوباما د فروری په 2 تاریخ د سی این این نامتو خبریال فرید زکریا سره خپل یو مرکه کې دا پیشنګوئی کړې ده چې د آی ایس آی ایل غوندې ترهګر ډلې به عقوبت ماتې خوري، نه یوازې د عالمی اتحاد د کوششونو په سبب، بلکې په دې هم چې دوی سره داسې فکر نشته چې عام خلک ځان ته رامات کړي. صدر اوباما زیاته کړه چې آی ایس آی ایل د خونړو او د ترقینه د ډیر لری پاتې خلکو یو ټولې دی، څوک چې په داسې خیالي دنیا کې اوسیږي د کمې چې دې دنیا سره د تلو هیڅ ټوک نه جوړیږي. که د آی ایس آی ایل پوره جاج واخیستې شي نو دوی سره د حکمرانۍ هیڅ تګلاره نشته. دوی د نوي خلافت د قیام خبرې خو کوي، خو د دوی په باب له څوک هم په دې خام خیالۍ کې نه دی پروت چې دوی سره د خلکو د خېټو مړولو یا خلکو له د تعلیم ورکولو او یا د یوې چلیدونکې معاشرې جوړولو بندوبستونه هم ګنشته دی. خاغلی اوباما د خپل وینا په اخر کې ویلي دي چې آی اس آی ایل سره د دوی جنگ په مذهبي بنیاد نه دی، ځکه چې د مسلمانانو لوی اکثریت هغه اسلام نه مني د کم تشریع چې آی اس آی ایل کوي. د دوی خلاف په جنگ کې زموږ د کامیابۍ لپاره مولا دا ډیره ضروری ده چې هغه 99.9% مسلمانانو سره ادریږو چې موږ سره د امن، قانون او د سوکالۍ مقصدونه شریک دي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو اس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.